د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر ښاغلی میرزای سنگین د خپل تازه چاپ شوی کتاب زاو مخابراتو په اړه راته غږیږي.
د ما د کتاب ډیره مهمه موخه همدا د تجربو شریکول دي د ګرانو وطنوالو سره.
امینه فنا خپل یو نظم را اوروي.
نوره نه غواړم زړګیا د وطن د مرغۍ ظالم شیرنګا یا یڅوک په میګتون باندې پککې دی.
سید فخرالدین هاشمی د خپل کتاب کې سره تکوي چې ماشومان ته لیکلای دی.
کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي د ماشوم چاپیریال دی او پیژني، د ماشوم هلی دی او پیژني، د ماشوم غتن کې تن کې خواهشات دی او پیژني.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. کر سره پاتې شي و به یوري. د خپل کارونو او ژوند په اړه لیکل سبب کیږي چې د یو نسل تجربې نورو نسلونو ته هم ولېږدول شي. خو په افغانستان کې کم چارواکي او سیاستوال د خپل کارونو او ژوند په اړه لیکل کوي. تازه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخوانی وزیر ښاغلی میرزای سنگین کتاب د زاو مخابراتو په نوم چاپ شوی. ښاغلی سنگین چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت په مهال لس کاله د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر و، وایي په خپل کتاب کې هغه څه لیکلي چې د خپله تجربه کړې دي. له ښاغلي میرزای سنگین سره مو د زاو مخابراتو کتاب په اړه مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډیره مننه سنگین صاحب چې وخت مو راکړ. لومړۍ پوښتنه مو دا ده چې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسې زاو مخابرات کتاب ولیکئ؟
اول غواړم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کړم. د ما د کتاب موخه د ما د ژوند او د کړنو کیسه ده. ډیر وخت مې د ارمان و چې د خپل ژوند او کړنو په باب یو کتاب ولیکم. اوس ډیر خوشحاله یم چې دا ارمان مې پوره شوی دی او زما کتاب چې د زه او مخابرات په نوم یادیږي په کابل کې چاپ شوی دی. البته زه د افغانستان په یوه لرې پرته سیمه کې چې ارګون نومیږي په یوه عادي کورنۍ کې پیدا شوی یم. د کوچنیوالي په وخت کې زیات تکلیفونه او زحمتونه را باندې تیر شوي دي. د خپل کور نه په ډیر کم عمر کې تقریبا دیارلس کلن وم چې مسافر شوی یم د تعلیم او تحصیل په خاطر. بیا وروسته د عالي تحصیلاتو دپاره زه لندن ته لاړم. نو ټول دا زما د ژوند کیسه په دې کتاب کې بیان شوې ده. زما ټول ژوند د مخابراتو په سکتور کې تیر شوی دی. د 15 کلنۍ نه زه د مخابراتو سکتور ته شامل شوی یم. که تعلیم و که تحصیل و او که زما ټول کارونه و ټول د مخابراتو برخه کې و. تاسو ته معلومه ده چې زه په افغانستان کې 2 کاله د مخابراتو د وزارت مشاور او بیا لس کاله د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر وم. لیکن له دغه نه پخا ما شل کاله د هجرت په وخت کې په سویډن کې د سویډن د مخابراتو په نمایندګۍ د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې کار کړی دی. په لسګونو هیوادونو کې مو د موبایل جوازونو د لاسته راوړنې دپاره او بیا په هغو ملکونو کې د شرکتونو د ایجادولو په برخه کې موږ کار وکړ او دا شرکتونه تر ننه پورې د سویډن دپاره عاید راوړي. البته یو بل شی چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې د ما د ژوند په اوږدو کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ برخه کې د نړۍ په سطح یو انقلابي تحول راغی. که کمپیوټر دی، که موبایل ټلیفون دی او که انټرنیټ دی او که معلوماتي ټکنالوژۍ ده، دا ټول د ما د ژوند په اوږدو کې په نړۍ کې راپیدا شول او زه ډیر خوشحاله یم چې د دغه انقلابي تحول که په نړۍ کې و او که په افغانستان کې زه د دغه تحول یوه برخه وم.
مننه. دا کتاب د هر چا لپاره دی، یعنی هر څوک لوستلی شي که نه یوازې د هغو مسلکي کسانو لپاره دی چې د مخابراتو په برخه کې کار کوي؟
بله، زه فکر کوم چې د ما د ژوند او کړنو کتاب به د افغانستان د ټول اولس لپاره جالب وي. تاسو وګورئ چې په کال 2001 کې په افغانستان کې مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي هیڅ نه وو. زموږ ګران هیوادوال به د یو تلیفوني تماس لپاره همسایه ملکو ته تلل او بیا هلته به یې د هغه ځای څخه به یې د خپلو خپلوانو سره تلیفوني اړیکه نیوله. په 2014 کې کله چې زه د وزارت نه رخصتېدمه، په افغانستان کې تقریبا ټولو ګرانو هیوادوالو موبایل ټلیفون درلود، ډیرو زیاتو انټرنیټ ته هم لاسرسی درلود، او ټولې هغه پرمختللي ټکنالوژۍ چې په نوره نړۍ کې وي هغه په افغانستان کې هم د موږ د وزارت په دوران کې عملي شولې. دلته په کتاب کې دا ټولې لاسته راوړنې او کړنې بیان شوې دي، لیکن د دې سره په څنګ کې دا هم بیان شوې دي چې څنګه موږ دغه لاسته راوړنې ترلاسه کړلې، څنګه یو مناسب چاپېریال مو د موفقیت لپاره رامنځته کړ، څنګه مو پالیسي جوړه کړه، څنګه مو قوانین جوړ کړل، او څنګه مو اداره جوړه کړه د سالم مدیریت په برخه کې، د ټیم جوړولو په برخه کې، اصولو ته د پابندي په برخه کې، او د شفافیت په برخه کې. په دغو ټولو برخو کې په کتاب کې په تفصیل سره لیکنه شوې ده. نو زه فکر کوم چې دغه کتاب با د ټول افغانانو لپاره، به خصوصا د ځوان نسل لپاره او حتی د راتلونکو نسلونو لپاره به ډیر جالب وي، او د دې لپاره به ډیر دلچسپ وي، او زه امیدوارم چې د ټولو لپاره خوندور او ګټور تمام شي.
سنگین صاحب، په کتاب کې په کومو مسایلو بحث شوی چې هغه د لوستونکو لپاره مهم دي او باید ویل ولي؟
زه فکر کوم چې د کتاب ټولې برخې، ټول موضوعات د لوستونکو لپاره دلچسپ دي، او امیدوار یم چې لوستونکي دا کتاب له شروع نه تر پایه پورې ولولي. البته په کتاب کې لکه څنګه چې مارز وکړه، زما د ژوند کیسه راغلې ده، او د دې سره په څنګ کې ټول هغه لوی کارونه چې موږ د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې وکړل هغه ټول بیان شوي دي، البته په ډیر مختصر توګه سره او په غیر تخنیکي کلماتو سره دا لیکل، دا کتاب لیکل شوی دی. د دې سره په څنګ کې البته زموږ د کارونو په وړاندې کومې ستونزې چې موږ یا مشکلات سره چې مخامخ شوي یو هغه هم بیان شوي دي، او حتی ځینې خل چې زموږ د کړنو په مقابل کې خنډ ګرځېدلی وو هغه هم په نوم سره یاد شوي دي، او بیا ما تفصیلات ورکړي دي چې څنګه په دغو ستونزو او خنډونو باندې مو برای ترلاسه کړه. په دې کتاب کې البته د زموږ د کړنو تاثیرات په ټولنه باندې، چای په ټولنه باندې، په اقتصادي او اجتماعي برخو کې څه تاثیر درلوده. تاسو وګورئ د مخابراتو سکتور زما د لس کالو د وزارت په دوره کې $1.5 billion دولت عاید راوړل. د دې سره په څنګ کې 140,000 نفر ته د کار زمینه مساعده شوله، او د هغه نه برسیره د هر کال د بودیجې یا د هر کال د دولت د عاید 12% عاید د مخابراتو د سکتور څخه و. نو دا ټول موضوعات په کتاب کې په تفصیل سره راغلي دي، مستند په مستند توګه. هلته ګرافونه دي، هلته عکسونه دي، د هر موضوع تاریخ او په ډیر وضاحت سره، ټول شان په وضاحت سره هلته لیکل شوي دي. د فساد مخنیوی هم یو ډیره مهمه موضوع ده چې موږ څنګه وکړای شول چې د مخابراتو په سکتور کې شفافیت وساتو او د فساد مخنیوی وکړو. افغانستان کې ډیر تقلبي سرمایه‌ګزاران راغلل، غوښتل چې د افغانستان ولس په تقلبي شکل سره د دوی پیسې غلا کړي. دغه مثال الکترونیکی تجارت دی، او یا مقناطیسي کارت و. دغه خلکو چې غوښتل چې د تقلب د لارې نه د افغانستان د ولس پیسې خپل جیبو کې واچوي. په کتاب کې دا ټول په تفصیل سره بیان شوي دي چې څنګه موږ د دوی مخنیوی وکړو. نو هلته ډیر نور موضوعات دي. زه امیدوار یم چې لوستونکي ټول دا ولولي، او زموږ په کړنو باندې، زموږ د کړنو په مقابل کې، په ستونزو باندې، مشکلاتو باندې، خنډونو باندې ځانونه خبر کړي.
سنگین صاحب، اوس چې د ټکنالوژۍ دور دی، ویل کېږي چې په آنلاین دنیا کې خوندیتوب نشته. تاسو چې د مخابراتو وزارت د وزیر په توګه کار کړی، که راته ووایئ چې د افغانستان مخابراتي سیستم څومره خوندي دی، لکه د برېښنایي تذکرو یا ځینې نور سرورونه چې دي، او همدا ډول شخصي مکالمې او مراسلات څومره خوندي دي؟
همایون جانه، دا هم ډیره مهمه موضوع ده. تاسو پوهیږئ چې په پایل کې په افغانستان کې د الکترونیکی معلوماتو د ساتنې لپاره کوم مرکز موجود نه و، او د رسمي چارواکو او رسمي ادارو ایمیلونه ټول په بهر کې جوړیدل او رسمي ویبپاڼه هم په بهر کې جوړیدلې. نو په دې خاطر موږ تصمیم ونیو چې د معلوماتو د الکترونیکی معلوماتو یو ملي مرکز جوړ کړو چې هغه مرکز په 2009 کال کې فعال شو او اوس د افغانستان ټول رسمي ایمیلونه او د اداراتو ویبپاڼه او د دې سره ترڅنګ د هیواد د وګړو د تذکیرو معلومات ټول په همدې مرکز کې ساتل کیږي. په هغه وخت کې د دې مرکز لپاره د نړۍ د پرمختللې ټکنالوژۍ پر بنسټ پوره امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو البته ټکنالوژي پرمختګ کوي، ضرورت ده چې د امنیتي تدابیر د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره موازي نوي شي. زه امیدوار یم چې دا نوي شوي وي او هغه معلوماتونه چې په ملي مرکز کې اوس ساتل کیږي، د ملي معلوماتو په مرکز کې ساتل کیږي، هغه ټول خوندي وي. د مکالمې د اوریدنې په باره کې باید ووایم چې د اساسي قانون په اساس د هیوادوالو مکالمې او د پوست له لارې مراسلات ټول مسؤول دي. څوک حق نه لري چې د دوی مراسلات وګوري او یا یې مکالمو ته غوږ ونیسي، لیکن د ځینو ملي امنیت مسایلو په خاطر د مکالمو د اوریدنې دوه سیستمونه په افغانستان کې فعال وو، یو په ملي امنیت په اداره کې او بل د کورنۍ چارو په وزارت کې. لیکن زه بیا هم په دې فکر یم چې د دغه سیستم څخه د ګټې اخیستنې په خاطر باید یو خاص میکانیزم رامنځته شي ترڅو موږ تاسو ټول مطمئن وو چې دغه سیستم نه څوک ناوړه ګټه نه اخلي او په غیر قانوني توګه سره د کومو هیوادوالو خبرو ته څوک واګ نه نیسي.
ډیره مننه. د خپلو کارونو او ژوند په اړه لیکل سبب کیږي چې دا تجربې نورو نسلونو ته هم ولېږدول شي، خو په افغانستان کې کم چارواکي او سیاستوال د خپلو کړنو په اړه لیکل کوي. علت تاسو څه بولئ؟
بله محترم اومین جان، د ماده کتاب ډیره مهمه موخه همدا د تجربو شریکول دي د ګران وطنوالو سره، بیا خصوصا د ځوان نسل سره او حتی د راتلونکو نسلو سره. د مخابراتو برخه کې فکر کوم دا لومړی کتاب دی چې ما ولیکه، ټول مستند لیکل شوی دی. په دې کې ګرافونه دي، عکسونه دي، تاریخ او ټول پخوانی تاریخ د مخابراتو هم په کتاب کې شامل شوی دی. کتاب په دری او پښتو دواړو ژبو چاپ شوی دی. زما نیت دی چې په راتلونکي کې په انګریزي ژبه هم چاپ شي، ځکه له یوې خوا فکر کوم چې یو تعداد نړیوال هم شاید دې کتاب د لوستنې علاقمندي ولري. لیکن تر هغه نه مهم دا ټکی دا دی چې په میلیونونو افغانان، خصوصا ځوانان، افغانان ځوانان په بهرنیو هیوادو کې دوی اوسي چې متاسفانه په دری او پښتو ژبو بلد نه دي. نو د هغوی دپاره زه لازمه ګڼم چې دا کتاب په انګریزي ژبه هم چاپ شي. زه امیدوار یم چې دا کتاب به نه یوازې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې ګټور تمام شي، بلکې امیدوار یم چې دا کتاب به د افغانستان د نورو اقتصادي سکتورونو دپاره چې په هغو سکتورونو کې د پالیسۍ په برخه کې، د ښې پالیسۍ په برخه کې، د شفافو کړنو په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، د ټیم جوړونې په برخه کې او داسې نورو کې دا کتاب ګټور تمام شي. او امید لرم چې ګران وطنوال د دغه کتاب د لوستنې نه خوند واخلي او خدای دې وکړي چې ما د دغه کتاب په لیکنې سره د خپل ګران هیواد وطنوالو د خدمت په لاره کې یو بل خپل دین اجرا کړی وي.
شعر کله یوې خوا د غمجنو زړونو کیسې راسپړي، بل خوا هم دا شاعري او د ادبیاتو نور ژانرونه دي چې په ملتونو یې د هیلو او خوشحالیو زیری کړي او دوی نه دي پریښي چې ستونزو او ناهیلیو ته تسلیم شي. امینه فنا هغه شاعره ده چې په افغان وطن کې له ټولو ستونزو او ناهیلیو سره بیا هم په خپل نظم کې دا خبره کوي چې غواړي بیرته راژوندی شي او ژوند وکړي. دا امینه فنا هم دا نظم د هغې په خپل غږ کې اورو.
بیرته راژوندی شم، واړم بیرته راژوندی شم، واړم بیا د ژوند اسمان ته رڼا ورکړم سپوږمۍ شم، غواړم بیا شم درمینه، غواړم بیا د لیونۍ شم، غواړم بیرته راژوندی شم. د وطن غمو وژلي زړه کې پو د هیلو سا کړم، سره زخمونه یې ګینده کړم، په مهین ستن د صبر پرهرونه یې بخیی کړم، ناهیلۍ ته زهر ورکړم، تیارې وتوږم له ذهنه، ځان ته بله ډیوګۍ کړم، مرور ارمان پخلا کړم، زندګي راته مسکۍ کړم، غواړم بیرته راژوندی شم. غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم دا ځل ټوله ستا په عشق سینګار شم، ټوله ستا له مینه جوړه، ټوله ستا پلونو ته لاړ شم. غواړم ستا د آواز نرمه موسیقي مې غوږوالۍ کړم د غوږونو، غواړم ستا د نفس وړانګې مې په غاړه کې امیل وي، غواړم ستا دانه دانه خولې راټولې له تندې کړم، خپل ټټر ته یې تڼۍ کړم، غواړم ته مې اوښکې پاکې په څادر کړې، غواړم نور کمیس د شنې مسکا پر تن کړم، رنګین شال مې پسرلی وي، غواړم سترګې مې وي ستا د عشق د تور په رنجو تورې، غواړم ستا د وجود عطر مې نشه کړي، د زخمي وطن دردونه رانه هېر کړي. دا ځل د زره زره غزل کړم، غواړم دا ځل د شعر په پستو شونډو دوی شاعر سترګې ښکل کړم، غواړم دا ځل هېڅ ډار ونه لرم، غواړم دا ځل څه بل ډول یاغي شم، غواړم دا ځل د سترګو رپېدو ته ها پستو مستو راګو ته څه په سترګو ونڅېږم، تر ترو غلی ونی شم، غواړم بیرته راژوندی شم. نوره نه غواړم زړګیه د تیارې کوټې په کونج کې غلې ملې ګناهګارې غوندې کښېنم، دیوالو سره وژاړم، تور ټیکری مې هدیره وي د شهیدو سپینو اوښکو، درد پستونه کې زنده کړم، ځان نینې پسره تبه کړم، دا څه ژوند دی چې زمړه یم جانانه خو تمثیل ته زندګۍ کړم. نوره نه غواړم زړګیه د وطن د مرغۍ ځاله مې شړنګه، یا یې څوک په میګتون باندې پښه کېږدي، یا یې شین اسمان په وریځ د بارود پټ کړي، یا پر مځکه یې باران شي د مرمیو، د جګړې وحشي طوفان مو سره ګلونه را خزان کړي، بلبلان ترېنه روان کړي. نوره نه غواړم زړګیه چې رڼې هیلې مې وژني، تور قاتل ته یې مسکۍ شمه له ډاره، یا هم ودرېږم یا یو قدم په شا شم، زما ډېر مزل په مخ کې هسي نه چې ورخطا شم، ژوند مې وغورځي له لاسه، ماته ماته شم فنا شم. غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم والوزم مرغۍ شم، وزر ووهم په دنګو دنګو غرونو، ننداره وکړم د ټولو ښایستونو، اوبه وڅښمه په لپه کې د زړونو، مرغلرې کړم راټولې د سیندونو، نغمې ووایم د عشق د کیفیتونو، غواړم بیرته زړه ودان کړم، جوړ په مینه 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 خپل شیرین افغانستان کړم، خپل شیرین افغانستان کړم.
سید فخر الدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه یې د لارې ملګري په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. لا ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما دی ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول. د ماشومانو د خوندیتوب ټولې اسي د چیلډرن لخوا چاپ شول چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې وي او ماشومانو ته ترانې او شعرونه وو. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته ده چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوي په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی دی. یوه یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دی چې یو ماشوم څنګه له خپل کوره تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسل منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ترافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا شي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ شي. نن سبا ته لیدلی د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بتري. ماشوم خپله سي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او زمن کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولې یا دومې ورځې اولې میاشتې نه ډېر ډارېږي، له استاد ډارېږي، غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلي دي، په مالیکلي بیا تصویر عین شی ده ورسره چې دوی منظم ټولګي ته ننوځي، یو په یو لیکه کې یا یو استه ولیکه کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان هم یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځېدل، کمزوری به وغورځي، زورور به ټولو په سر روان. په زمن کې مې دغه هم ورته لیکلي چې تاسو ګوره دغه الیکان د نجونې او الیکان لین مکتب ته ننوځي، سیند ته ټولګي ته، تاسو هم دغسې لاړ شئ، یو بل مټې لکوئ، مثال په نوبت سره لاړ شئ. دغه له کوره او تر ښوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونه هم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کړو؟ نو دا کتاب خپله تصویري خبرې ورته کوي. یوه وړه جمله ممکن دوی خپله ونه لولي، یو څوک به وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستی شي. د کورنیو ورونه او خویندې میندې که چېرته تعلیم ولري، د هغو په مرسته دا کتاب که ورته ووایي، یو خو به د لارې ملګري یوه جنۍ ده، یو هلک ده، په هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دي هغه هم باید وزغمو. یو هلک او جنۍ ملګري کېدای شي د ټولګي د لارې. دغه شي ته مې هم نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه. مشکل ځکه ماشوم خو وچ پیغام نه وراخلي. نو دغه کتاب مې استازه چاپ شوی چې دا اوس یې ما په اړه خبرې درته وکړې.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه دي، د لویانو لپاره یې. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه یې خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځې ځان ماشوم کې بیا د لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلانی خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې دروند نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو د څه کې دی؟ وایي دا مې زوی ده. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو د نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستر لري، دا د ماشوم چې نه دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه چې ته پوه نه شې، د ماشوم په هغه ژوند چې ته ونه، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري، ماشوم واړه واړه مسایل ته متوجه کیږي، د دې نظر ډیر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپیریال دی وپیژني، د ماشوم هلی دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکی خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه دي. لکه ګوره ما مخکې خبره وکړه چې ماشوم د بوش طرف خپل نه سي تړلی. یو موضوع ده که څوک دې کوم کور سره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته وای تصویري کې ممکن ماشوم بل ورزده کی. ماشوم شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه درواخله، د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و، زما د یو بچی د څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ول اوس هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ و. دغه ما یو مثال درکړه چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپېژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپېژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی خپله ځان ته ماشوم خپله هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ؟ له نږدې
زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلي دي، ته یقین وکړم زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زامنو ته ویلي دي چې دا راته هېڅ کې له ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي کله کله نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زه پکړې چې تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم زما زوی دا ډا فرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه. که نه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه افشا کولی نه سمه. خو د پیشو بچیان دي که دي خیال کړی خدای تاسو سره سبتیږي او سند به مې پاتې فلسفه دې کیسه کار نه کوي. که دي خیال کړی یو ورځ مې ما ته یو بچی وویلې لیمنې مې ډېرې وړوکې د څلور کلنه ده، وایي ابا ملا وایي دا زمونږ کره پیشو بچیان را وړي اوس نهسته هغه بل کور ته یې وړي، دا ولې په دې باندې ډېر سوچ دې کړی و، دا ولې ګوره ولې کې ډېر زور و، ما ته دې موضوع راکړه ده، دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم مې لیکلی ده، ولې پیشو خپل بچیان څو کورو ګرځوي؟ کله مو په دې غور کړی؟ ماشوم یې په دې غور کړی و. زما غوښتل چې راځه دې ته داسې لاره نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان ور معرفي کړي، چې ته یو د ترکان کور ده زه به د ترکاني دې ته ور یاده کړم، یو کیسه به وپېژنې، یو د استاذې کور ده چې دا استاذه په یو کتاب سړی ده چې د کتابخانه لري چې دی له کتابخانې سره اشنا سي، یو د اشپز کور ده چې هلته د پشي ډېر خوشاله د سره بچیانو رنگارنګ شیان پخېږي. نو عرض مې بیرته قبول مسلې ته راځم، کنه چې نو ماشومان سره خپل ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکړي، زما د ماشوم لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي نیمې سوژوي زما د اولادونه یې لکه دغه لیمې چې راته ویلي چې د پیشو د بچیانو ولې ګرځي.
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکي بیا خپل ماشومان ته وایي هغوی بیرته درته وایي، ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدای شي مثال هغه ادبي نظام کتون ته ډیر پام نه کړي، هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم چې کله کیسه لیکل کیږي هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه هغه د ماشوم په ژبه وي، که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
پکې وي؟ یو څه مترم کې ډیر ادبي او هغه کې بیا مشکل پسند دی کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړه کې بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ما ته خوند راکړی چې دا ځای، خو کله چې ماشوم زما بچی یا لو زوی غر ودلی ده ما ته بیا ویلی دی یو عجبه سکخت پکې کړای ده، هغه شی له مانه لیک یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست دی زبوا دوی ما ته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلی، هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله و ځان سره می یاداش کړ چې زبا دا دست تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي، زه خو ډېر وړو کوي سړی نور خلک اوچت اوچت خلک دي ټولنه کیسه، که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي له ماشومانو سره دې پاتې سي، سوژه به هم ولا دوی در کړي که ته سوژه نه لري، فکر به هم دوی در کړي او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دته له طبیعت یو شی را واخلي ډېر به خوښ شي. او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وزه څنګه وتونیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه و چې ما به دې ته ویل چې نن ما ته د ګډړي بچیانو او ګډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمه راولې چې درس ورکي، ته دومره تکړه ګوره ترشلو دي حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې ترشلو می حساب زده کې په دې و مې چې دا به اور د ګډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی. دا کې دې سړي وړي خبرې د دې اوریدونکو و خانې زما په خبرو چې دا سړی څنګه لیوان، خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکی نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي، بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټې غټې تقاضا یې به نه ځینې کوي، پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي. نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې. او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیري نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه نه بیا هلته اشمي څوک څه کوي.
تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي، هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل
خبره دې اسانه راکړل زما غا دې ټول جملې در آسان خلک دې خبره راکړل د ماشومان د رښتیا وای د ماشوم په دنیا کې چورته چې مرغۍ د سترته ویلې دې منی بحث نه در سره کې چې مرغۍ چرته به خبرې کوي خو کزه تاسو ته په تفری خان دی وای چې مرغۍ چیرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږی او کده شایان دې حیوانات په تر په دې تراسي چې مثال اوسې خپل بچي بولې او مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچی بوله کلمو کتابچه ورته واخسل دا ډیر ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلې بیا خو باتمن یو سر باسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلې نیمه غنی کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي تیقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کې کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یاد نور لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي او ټول یا دلته یو بله ګټه مخ کوو د تا ټولنه د همدغه ځای نه په کتاب اموخته کېږي په کتاب سره عادت کېږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زیاته مننه
خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسئ
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادي رادیو
اجمل پسرلای د هغو لیکوالو لړلې څخه دی چې په داستاني ادبیاتو ډیر پام کوي او وخت نا وخت کیسې او ناولونه چاپیږي په دې خبرونه کې د نوموړي یوه کیسه چې هیر نومیږي زموږ همکار فریبا ظاهر راوروي
د میوند د اپارتمان دوره پر زنګ چې میګوته کې شو ده خدای خدای میکول چې یو څه سوي وي لکه چې دعا می قبل سوی و د په خنده غیر راکړه تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم تلویزیون لګیدلی و د ده د ښځې تر مړینې وروسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و کوټه به ګډ ډوه ډوه خو اوس کوټه جارو ده په المارۍ کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي د پخلنځي خواته تېر سو په کومه ورځ چې یې مېرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل بیا تر څلوېښتې همداسې و تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی غم نه ویشل کېږي یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوښو ته درېږي دا ورپه یادېږي چې په کوټه کې کښېني د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي د چای پیاله یې رامخته کړه راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه په ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه راته ویې ویل ته سړی تبه راسته کړې ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی چاپلین په ارته پتلون کې کوږ وږ رئیس و ما کټ کټ وخندل ده په نوک ریموټ وګراوه ورته ومې ویل سړی کمال کوي د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه کار دې له لاسه ولاړ څه ګټه ته هسې تکړه سه سړه سا یې وایسته د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو زه نور ځم شکر چې غمونه دې کم سوي د تلویزیون مړ کړ زه راووتم د بلاک تر زینو نوم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته راژغې کړ وبخښه ته خو یو ځل راسه په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس په بل کې میخونه و راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم ته ورته وګوره چې سیخ دی ما یې عکس له لاسه واخیست د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم، خپه سوی نه وي. د چټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څیرې واقعیت پکې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څیرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څیرې د دې پر ځای چې له خپلې څیرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوس در اورو د تاریخ د آینې دا څیرې راښیي.
زر سبحو نه جوړ کتاب ده، لیکل شوی په وینو هر یو باب ده، چې آړه وی زهاک ده افراسیاب ده، چې آړه وی رستم ده او سهراب ده. پرسیدلې په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل آسمانونو، د حکمت یو خبره پکې نشته، تذکره د نزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنګیالي او جنګی دلی، هرې خوا ته جنګیالي او جنګی دلی، د مرګونو پټالونو زنګی دلی. لکابو د ابرهه لخکر چاپیرا او اسونه په سرونو دنګی دلی. لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو. تهدابونه په کړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کیدنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي. د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي. اتلان پکې سرزورې جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي. ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
اوریدونکو دا و د دیونی رادیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
تباہی خبری نکو نوری نکو نوری نکو نوری نکو نوری نکو نوری
بدرگ دے وسے خبریں نہ کو نوری نہ کو نوری